द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
رنو کې د مونږ ورته کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو ما خمنه یو ساته خبری خبرونه ده او نن د جمعې ورځ د کال 2024 لسم د می د میاشتې نه هم نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې نماز خوتن ات افغانستان کې دی اونی میں او دلتا واشنگٹن ڈی سی کی دی د سهار 11 بجے گرانو کدو منور دن کو د ڈی ریڈیو دے خبری خبرونه کې درته زیرم شہزاد
او زه محمد اکرام
لمبے تاسو ته هر کله وایو او په ځاګه تاسو په امرا ګرځو د نن وزیر تازه مهم خبرونو سر ټکو تا
پاکستانی مطبوعات وای اسلام آباد ته په سفر د امریکای مرستیال وزیر خارجه ویلیام برنز ته پاکستان پوځي او حکومتي مشرانو نغوختی چې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو ډلې لمنځه یوسي
پاکستان وای پسیس بینکونو کې د پاکستانیانو د غیر قانوني پیسو بیرته اغستو په لړ کې د سویټزرلند د حکومت سره پرابطو کې دي
خزانے پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد افضل نن قومی اسمبلی تا ویلی دی چې وفاقی کابینه د پاکستان او سویټزرلند ترمنځ موجوده ټیکس لوزنامه ته د بیا کتنې منځوري ورکړې ده
او په دویم نړیوال جنگ کې د بریالیتوب د مراسمو ترڅنګ د روس صدر ولادیمیر پوتین کرایمیا ته سفر کړی دی د کرایمیا د روس سره د شاملې دورستو د دغه هیواد ته د صدر پوتین لومړی سفر دی
گرانو کدو منور دن کو دا وائس آف امریکا دا ڈیو ریڈیو یو ساتا خبری خبروانا دا چی تاسو ورطا دا واشنگٹن ڈی سی دا سٹوڈیو نے پنے غبانے اغوگے سٹے کی مدھر تپے کے اڑان دے کر اس رانے کو دا سٹے کو دا سریوش میر دا نور مہم خبرون و تفصیلات شروع بے کے زمگا ہمکار محمد اکرام
پاکستانی میڈیا وای د امریکای خارجه چارو مرستیال سیکرټری ویلیام برنز پاکستانی مشرانو ته ویلي په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو محفوظ ځایونه لمینځه یوسي ویلیام برنز د پاکستان سفر په وخت د وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقاتونه کړي دي د دغه ونډو نه خبر ذریعه وای خاقلی برنز د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ته د امریکای پیغام رسول دي چې د پاکستان نا شمالی وزیرستان کې د ترهګرو اډو تبا کولو غوښتنه شوې ده زریوی امریکای د پاکستان نخواست کړې ده کابل کې د نوی سیاسي حکومت راتلو وړاندې دي په شمالی وزیرستان کې پوځي عملیات سرته ورسولې شي
نن د خیبر پختونخوا په صوبایي سملې کې داخله امورو په اړه شوې غونډه کې ویل شوې دي چې کوهاټ کې یو ویش تر هغه ډلې موجود دي چې د ډېر مودې راهسه د تشدد تختونې او دړې غړې په پیدا کولو کې یو شمېر کې سونه کې ککړ دي د صوبایي حکومت داخله چارو او قبایلی امورو د محکمې له خوا کار کړې شوې کوهاټ ضلع کې جنایتکارو او جرائم پیشه یو ویش ډلو په اړه تشویش اظهار شوې ده خو کال 2014 راهسه تر دې دمه په دغه سیمه کې شوو عملیاتو په محل دغه ډلې لس تنان وجل شوی او سلور نیولی شوی دی په دغه محل په اسمبلی کې د مخالف ګوندونو لخوا د حکومت په حکمتي عملی او د پولیسو په کارکردګۍ باندې هم نیوکه وشوه او ویلو شول چې کوهار غونډه کې ورکوټه شانتي سیمه کې یو لس جرائم پیشه ډلو فعالیت د تشویش ور خبره ده
د پاکستان قومي اسمبلی تنن ویل شبي حکومت د سویټزرلند سره په رابطه کې دی چې د پاکستانیانو لخوا د دغه هیواد بنکونو کې په غیر قانوني توګه اخودل شوی په عربونو ډالر او پیسې واپس ترلاسه کړي د خزانه پارلماني سیکرټر رانا محمد افضل خان قومي اسمبلی ته ویلي د ملک بیلابیلو خلکو د سویټزرلند بنکونو کې 200 ارب ډالر په غیر قانوني توګه باندې اخودي دي نوموړي قومي اسمبلی ته ویلي وفاقی کابینه د پاکستان او سویټزرلند ترمنځ د ټیکس لوزنامې ته د بیا کتنې منځوري ورکړې ده د نړۍ د غوړستو پاتې ملکي په میلیونونو خلک ته غربت ژوند تیروي چرته چې خلکو ته بنیادی سہولتونه هم ترلاسه نه دي خو د ملک مخصوص او مالدار طبقه د بهر ملکونو په بانکونو کې په غیر قانوني توګه په عربونو ډالر جمع کوي
او بلخوا کرکچنه صوبا بلوچستان کې د تشدد او د اړي غړي په بیلا بیلو په خو کې تر 1300 پورې تنانو د وجل کې دوه خبرونه ترلاسه شوې دي د رپورټونو تر مخه د کوټا خار په جعفر آباد سیمه کې شوې د ریموټ کنټرول د لارې بمی چودنه کې لکتر لګه سلور کسان جوړ شوې دي او بلخوا نصیر آباد نومي سیمه کې د ماشومانو په سر راپورته شوې خپل منځي جګړه کې یو لسو تنانو خپل جوندونه بیللې دي د دې چې په بلوچستان کې د پاکستان بلوچستان صوبہ د پاکستان اغه کړکچنه صوبہ د چې د ډیر وخت راځي په کې ترها غره او تشدد د غپې خیر مخته کیږي.
د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری وای امریکا با د نایجیریا یاغي ډلې بوکو حرام لخوا تختبل شوو 2 شپک او یا د سکول جنکو را خلاصولو لپاره هر ممکن کوشش کوي. د زیارت پرز واشنگتن کې د بنا په وخت جان کیری وویل د امریکای د پوزي سلاکارانو یو ډله به ډیر زر نایجیریا ته ورسی چې دغه هیواد حکومت سره د اطلاعاتو استخباراتو او لاجستیک میدان کې مرستې وکړي. چین، برتانیې او فرانس هم د نایجیریا سره په دغه مسله کې د مرستو وعده کړې. برتانیې ژمنه کړې ده دی به د نایجیریا سره نایجیریا ته د سیارې نه اخیستل شوي تصویرونه ورکوي او فرانس وایي دوی به د نایجیریا حکومت ته خپل امنیتي ایجنټان لیږي.
په مارچ کې د ماسکو لخوا د یوکرین په سیاسي شخړه کې لاسوهنی روس نن په دومره ځل د روس د ولادیمیر پوتین د کریمیا ښار په سفر ورغلی دی. غلی پوتین په کریمیا ښار کې فوجي پریډ ته هم ورغلی او د روس په دویم جنگي عظیم کې د بریالیتوب په سر کېدونکې دستورو کې برخه هم اغسته ده. دا هم دغه ښار دی چې د روس تور سمندري فوجیانو بیس پکې هم موجوده دی. د کلیزه کامیابی روز په مهال شوې فوجي دستورو کې غلی صدر پوتین د 1000 روسي ځواکونو لخوا د فوزی پریډ نندارې هم وکړې. نور تفصیل په دا وخلاندې کې زموږ همکار شعیب زاده.
په داسې حال چې په یوکرین کې د حکومت مخالفه او روس پلوه مظاهرچیانو په سر د روس او یوکرین ترمنځ اړېګړې موجود دی. د جمعې په ورځ په روس کې په زرګونو پوځیانو د پوځي سامانونو سره د روس د پوځ قومي ورځ ونمانځله. د ماسکو په ریډ سکوایر کې د روس صدر ولادیمیر پوتین د دغه پوځي پریډ کتنه وکړه. په روس کې هر کال دغه ورځ په دویم نړیوال جنگ کې د روس د ګټې په یاد کې نمانځل کیږي. هم نن د روس صدر ولادیمیر پوتین د کرایمیا برخې د روس سره د شاملېدو وروسته په لومړي ځل د کرایمیا ساحلي پوځي مرکز یا نیول بیس ته تللی او دغلته یې پوځي پریډ کتلی. د امریکا نیویورک ټایمز اخبار لیکلی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د 1300 کالو راسي د روس دغه پوځي ورځ چې په دویم نړیوال جنگ کې د جرمني پر ضد د ګټې د قومي ورځ په توګه نمانځل کیږي په ټول روس کې د قومي خوشحالۍ دستوري او د روس پخوانی طاقت بیرته ترلاسه کولو په توګه نمانځي. نیویورک ټایمز لیکلی چې په نن ورځ د کرایمیا سفر د ښاغلي پوتین د هغه لوی هدف طرف ته یو ګام دی چې هغه غواړي روس یو وار بیا د نړۍ یو لوی طاقت جوړ شي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
فلسطینی مشران وایي چې اسرائیل سره د امن پټ په ولاړې خبرې اترې روان دي. خوځېدې شي خودوی دا هم وایي چې د حماس او د الفتح خپلو کې شوې اتحاد خبرو اترو کې سره کاوټ نشي جوړې دي. د فلسطین د غدوانو ډلو د یو شریک حکومت په جوړولو 13 میاشت خپلو کې اتحاد هم څرګند کړی دی او دا شان خپلو کې د 9 کالو بیلتون یې ختم کړی دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د الفتح او د حماس د اتحاد نه پس د امریکا په سالسه امن خبرې ختمې کړې دي ځکه چې اسرائیل حماس یو ترهګر ګوند ګرځوي.
د تایلند پایتخت بنکا کې په زرګونو حکومت مخالف مظاهرچیانو د موقتی حکومت راغورځولو لپاره احتجاج کړی. دا په داسې حال چې د ملک یو عدالت د وزیر اعظم جنګلک شنبات را د واک نه لری کولو حکم کړی دی او د بډو رشوتونو پر ضد ادارې په نوموړي د غفلت کولو تورونه لګولي دي. د مظاهرچیانو مشر سوتیپ تاکسوبان د احتجاج په وخت پلو مرستیالانو باندې غږ کړی دی چې د پارلمان ودانۍ، وزیر اعظم دفتر او 15 ټلویزیون سټیشنو مخې ته مظاهره وکړي او د حکومت لخوا د دغه ادارو استعمال مخه ونیسي. د تایلند آئینی عدالت د شورو په ورځ وزیر اعظم ینګلک شنواترا او د هغې د کابینې نه غړي د حکومت نه لری کړي. د دغه فیصله باوجود ډیر مظاهره چان مطمئن نه دي ځکه چې د وزیر اعظم شنواترا زیاتره حکومت بیا هم پر ځای دی.
د سویلي سودان صدر سلوا کیر او د یاغیانو مشر ریک ماشار بنن خپلو کې د خبرو اترو لپاره راغونډيږي. دسمبر نه راپدې خو د جنگ شروع کېدو او د فرقیز فساد د خورېدو وروسته به دا د دغو مشرانو خپلو کې ډومبه ملاقات وي. د خبرو اترو بندوبست د نمرختیزي افریقي اتحاد آی جی ای ڈی کړی دی او دا به د ایتوپیا په صدر مقام ادیس ابابا کې کیږي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو دو واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندې او ری څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. پاکستانی میڈیا بای د امریکای خارجه چارو مرسیال سیکرټری ویلیام برنز پاکستانی مشرانو ته ویل دی په قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې د ترهګرو محفوظ ځایونه له منځه بيسي. زمونږ سره زمونږ همکار نفیس ټکر سه په سټوډیو کې ناشته. نفیس صاحب، کچاره یو ځل بیا امریکا د پاکستان نه په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد عملیات غواړي، نو آیا دا ځل به پاکستان په دغه غوښتنه وګ وګري کنه لکه د نور په شان به بیا وایي چې عملیات نشي کولی؟
محمد اکرام، اوریدونکو ته به دا ووایم چې د امریکې دا تازه غوښتنه څنګه چې په مطبوعاتو کې ریپورټ شوې ده، دا په داسې وخت کې کیږي چې تقریبا اووه میاشتې پس به د افغانستان نه د امریکې پوځ وزي. په داسې حالاتو کې زه فکر نه کوم چې په راتلونکو اووه میاشتو کې به پاکستان په دغه ځای کې داسې کوم عملیات شروع کړي چې هغې کې به هغه ډلو ته چې د امریکې په نظر باندې د هغوی دپاره مشکلات پیدا کړي هغوی ته به نقصان ورسي. نو داسې امکان دی چې یو ځل به بیا دا تازه غوښتنه چې ده، دا به د مختلفو پلمو د لارې یو څه په شا باندې وتنبول شي، یا ډېر ممکن ده چې یو څو سرجیکل اپریشنس لکه واړه واړه اپریشنونه ځینې په ځینو کې وشي، خو زما خیال نه راځي چې ګینې داسې کوم اپریشن وشي چې هغې سره د دغه تنظیمونو ملا ماته شي.
شمالي وزیرستان کې پټې شوې توندلارې ډلې هر ځل د پاکستان او امریکې د خبرو مرکزي ټکی وي. پاکستان د تیرو څو کلونو راهیسې د غلطه د عملیاتو غوښتنې په یوه یا بله بانه باندې شاته کړې دي، خو د پاکستان مجبورۍ څه دي چې د غلطه عملیات نه کوي؟
د ترهګرۍ پر ضد جګړه چې شروع شوې ده، نو د هغې نه داسې ښکاري چې د 2006 راسې موږ دا خبرې اورو چې پاکستان اول په جنوبي وزیرستان کې امریکې او اوس په شمالي وزیرستان کې د پاکستان نه دغه غوښتنه کوي چې اپریشن وکړي، خو اپریشن که چرته کیږي هم نو هغه ډلو ته نقصان نه رسي. د پاکستان مجبوري دا ده چې د پاکستان چې کوم ستراتیجیکي تھینکینګ دی، کومه مفکوره ده ستراتیجیکي، هغې کې په ظاهره باندې داسې کوم بدلون نه ښکاري. اوس هم د پاکستان ریټایرډ جنرالان چې په ټلویژن یا په ریډیو باندې خبرې کوي، نو هغوی د افغانستان اوسنی سیستم چې هلته کوم جوړیږي د هغې په حق باندې تحفظات لري. د افغانستان او د هندوستان ترمنځ چې کوم تعلقات دي په هغې باندې خپلې اندېښنې لري، دغه شان د ډیورنډ په کرخه باندې هم هغوی اندېښنې لري. نو داسې ښکاري چې پاکستان به یو ځل بیا لاجستیکل چې کوم مسلې دي، لکه چې موږ دغه ځای کې عملیات نشي کوي، دویم به بیا دا وایي چې ګینې یاره که موږ عملیات کوو نو د ترهګرۍ دا چې کوم مهم روان دی یا دا کومې کړۍ چې ځای په ځای باندې جنګېدلې او بل سره، دا به پنجاب صوبې ته ووړي یا به ټول پاکستان ته خور شي دا ترهګري، نو دغه به بل وي. درېم به دا هم وي چې یاره د پاکستان پوځ نور څوکي آل د مخکې نه تقریبا 30,000 پوځ هلته کې پروت دی. نو دا یو څو خبرې دي چې پاکستان دا خبرې ډېر په کامیابۍ سره په تیرو اووه اتو کالو کې هم په دغه حساب باندې امریکا او نړیوالو ته هر ځل دغه بانې کړي دي. ممکن ده چې دغه بانې به په آینده کې بیا هم وي، خو داسې ښکاري چې کله نوې انتظامیه یا نوې حکومت جوړیږي په کابل کې او دا حمله دغه شانتي روانې وي او پوځیان یعنی بهرني پوځیان په افغانستان کې کم وي، نو زه داسې فکر کوم چې د نړیوالو نیوکې به نور هم زیاتېږي. اوس خو په ځمکه باندې پوځ شته، که سوکرانی وکړي نو د ډرون حمله پې کوي شي، ځینې ځینې کې پې د پاکستان سره خبرې کوي شي، خو بیا به د پاکستان خلاف چې کوم دی دا پروپیګنډا کور ته پاکستان وایي او که دا ورته نیوکې وایي دا به نور هم سیوا کیږي.
ډېره مننه ټکر صاحب. در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی اوزو د پاکستان قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې د سړک غاړې بمی چاودنې وروستو چې پکې د اف سی کانوای په نخ کړل شوی و، اته ځواکونه پکې وجل شوی، د هغې وروستو کرفیو لګول شوی و. دغه کرفیو اوس هم پر ځای ده چې له وجې د یولسم او دولسم جماعت د طالب علمانو پرچې هم متاثر شوي دي. ډېر طالب علمان خپلو د امتحان مرکزونو ته نه دي رسیدلي، او د دې ترڅنګ په دغه قبایلي سیمه کې د غنمو فصل هم پوخ دی او زمینداران نشي کولی چې خپلو فصلونو ته تلو لپاره لاړ شي. رپورټ پې د سیمینار د ریبه رېډیو خبریال دان پټنی راکوي.
د پاکستان د وفاقلاندې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کښې تېره ورځ ترسره سوې تشدد پېښه کې نه امنیتي سرتېري وژل سوي وو. تر هغې وروسته ځایي انتظامیه کرفیو په ځای کړې. انتظامیه چارواکو د اواز نه ریکارډ کولو په شرط ډیوه راډیو ته ویلي، دغه کرفیو تر نامعلومه وخته پورې په ټول شمالي وزیرستان کې په ځای کړې شوې ده، او خلکو ته یې خبرداری ورکړی چې خلک د کرفیو پر مهال سړکونو ته نه راوځي، او که له کرفیو یې تېری وکړی نو د تاوانو په خپله ذمه وار وي. د دوی په خبره زیاتره امکان لري چې راتلونکي تر درې ورځو پورې دغه کرفیو دوامداره وساتل شي. نور وجوهات نه دي ښولي چې ولې په ځای کړې شوې ده. په شمالي وزیرستان کې کرفیو د هر اتوار په ورځ لګول کېږي، او چې کله په امنیتي سرتېرو بریدونه ترسره شي یا بل چې لامل وي بیا پکښې پراختیا وکړي. دغه کرفیو په داسې وخت لګول شوی چې د سیمې فصلونه بېرته رسېدلي او د ریبلو پروسه یې روانه یا ترسره شوې ده، او ترېشر کولو چارې هم پیل شوې دي چې پکښې زیاتره د غنمو فصل ده. ذمهداران وایي چې کله فصل پوخ شي بیا سنبالول په بیړني حالت کې ضروري وي، که نوې نقصان سره مخ کېږي. دغه کرفیو له امله د سیمې زمیندارانو لخوا کرل سوي فصلونو بیا اخیستلو پروسه هم اغېزمنه کړې. بل پلو ته د بڼو تعلیمي بورډ لخوا په شمالي وزیرستان کې د اولسم او دولسم ټولګي زده کوونکو کالنیز امتحان هم روان ده. د سیمې نه طالب علمانو ویلي چې دوی ته سبا کېدونکي پرچې په هکله څه نه دي ویل سوي. دغه پوښتنې ته تر دې وخته پورې د بورډ انتظامیه او مقامي انتظامیه څه ځواب نه دی ویلی چې امتحان ځنډول شوی دی او که سبا ته چا تر سره کیږي. د سیمه یو اوسیدونکو ملک شیر دیوا رادیو ته په دې اړوند وای،
کر وی لگاولې کمانه نیز دلته په سایه گئی چټله پنن راغله بار مرکز سے دری دری نیز را کاسن سر دی واغا دی واغا دی په یو غو په میرا شاب باندې وا پارونا ورو دا وی په کون وزیرستان لگاولې.
شمالي وزیرستان هغه قبایلی سیمه ده چې د پټمخو واکلاند شمارل کیږي. امریکا او نړۍ اندیشنې لري چې دلته یو شمیر وسلاوال ډلې خوندي مرکزونه دي، او له دولت څخه په خلاص مټ د ډلو په ضد عملیاتو کولو وشته کوي. په وروستیو کې پاکستانی دولتي چارواکو ویلي وو چې په دې هیواد کې ترسره کېدونکي تشدد پیښې لړۍ د شمالي وزیرستان څخه ترلاسه کېږي. ځای خلک وایي که څه هم جګړه د پټمخو او پوځ ترمنځ ده، خو زیات نقصان دوی سنبالوي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ډیره اسماعیل خان.
پام را ګرځو هم د خیبر پختونخوا په اړه یو مهم رپورټ اړخته. نن په صوبایي سملې کې د داخله امورو په اړه شوې غونډه کې برخه اخیستونکو پانډیمانی غړو ویلي دي چې کوهاټ کې یو ویشت ترهګرې ډلې موجوده دي چې ډېرې مودې راهسې په دغه سیمه کې د ترهګرې د تشدد د تختونې او د اړې ګړې او د امنیت خرابولو یو شمېر کیسونو کې ککړتیا لري. په دغه اړه د قبایلي عمرو د محکمې لخوا ویلې شوې دي چې جنایتکارو او جرائم پیشه د یو ویشتو ډلو په دغه سیمه کې راښکاره کېدو وروسته تشویش اظهار شوی دی، او د حکومت حکومتي حکمتي عملې باندې نیوکې هم نن شوې دي. نور تفصیل څه دی زموږ خبریال حمید الله روانې کوي.
د صوبایي حکومت د داخله چارو او قبایلي امور د محکمې لخوا د اسمبلی د غړي د پوښتنې په ځواب کې وویل شو چې په کوهاټ ضلع کې د جنایتکارو او جرایم پیشو یو ویشت ګینګونه یا ډلې فعال دي، خو د کال 2013 راسې یوازې د ګروپونو لس کسان نیول شوي او څلور کسان یې وژل شوي دي. په دې ځواب کې شو سرګندونو د اسمبلی د مخالفو ګوندونو غړي د حکومت او پولیسو په کارګردګۍ د نیوکو دپاره راوپارول. د قومي وطن پارټۍ میراج خماین وویل که چېرې د یوې ضلع د حال وي نو د ټولې صوبې به څه حال وي. خود عوامی نیشنل ګوند پارلیمانی لیډر سردار حسین بابک وویل حکومت دی وایي چې د درنو او احتجاجونو نه علاوه د صوبې د اولس د ساتنې لپاره کوم ګامونه اخلي.
یو ځل لکه د خیبر پښتونخوا یو ویش ګروپونه دي او پنځه ویش ځلې دي، نو که زموږ نه ستیټي دي غواړي او زموږ نه تجویز غواړي، نو آیا حکومت دا مناسب نه ګڼي چې اول دې ته توجه ورکړو چې د اغواز برای تاوان بند کړو، دا بته بند کړو، دا چې کوم حالت ټارګیټ کلینګ کېږي چې هغه بند کړو.
خود حکومت د اطلاعات وزیر شاه فرمان اویل اسمبلی په تیرو اجلاسونو کې د امن او امان په معامله تفصیلي بحث کړي او د داخله محکمې په جواب کې شوی سرګندونې د نور بحث وړ نه دي.
حکومت کی جو پلاننگ ہے, جو پولیس کے اندر ریفارمز ہیں اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, اس ٹاپک کا تعلق ہے, اس مسئلے کا تعلق ہے, اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پورے اس سال کے اندر جتنی زیادہ بحث ہو چکی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی سے زیادہ.
بلخوا اسمبلی کې د قومي وطن پټه هغه تحریک التوا هم د بحث لپاره منظور شو. حکومت کې چې په صوبه کې د مدنیاتو د رنگونو د ټیکې نور کول او د ځنې چایني کمپنو د سرمایې وستلو راپورونه چړل شوی وو. په دې حق له د قومي وطن پټه پارلماني لیډر سرګندر شیرپا وویل,
بلخوا ته چې ګورو نو هغه خلک چې چا تل تکي اولريډي انویسټمنټ کړې دي نو هغه ته به مشکلات کریټ کړي لګیا دي. هغه خلک دې ته مجبورې چې هغه دې دیزنا لاشي یا ویلا نور داسې قسمه ورڅ کریټ کړي نو که یو قسم دې نه چې تاسو واپس کړي داګه دا دغلیش دا یو صرف قصدي تدارو داګه هغه आवाज چې دې هغه ډېر لری پوری سي او سبب بیا نور او سوق راځي بنا او تر تکي باندې انویسټمنټ پکې بنا دا دې یو کار کړ شو اوس پرې یو نوې لیست نه ورکړې شوی
خود مدنیات صوبائی وزیر ضیاء اللہ فریدی اویل په صوبہ کې 200 لیزونه ورکړی شوی او یوازې 400 پکې فعال دي. بلخوا د مخالفو ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمن په ډی خان ضلع کې د چینو د مل د زهریله گیسونو له وجې د نهانو کسانو د وجنې مسله راپورته کړه او وی ویل حکومت لا د فیکټرو او میلونو د سارنې قانونونه عملي کول پکار دي. دا اسمبلی غونډه د ګل د ورځې پورې اوزنډول شوه. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پی خبر.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندی اوري. د پاکستان قومي اسمبلی تنن ویل چې به حکومت د سویټزرلند سره په رابطه کې دي چې د پاکستانیانو لخوا دغه هیواد بینکونو کې په غیر قانوني توګه ایښودل شوي په عربونو ډالره واپس ترلاسه کړي. د خزانه پارلماني سیکرتر قومي اسمبلی ته ویلي د ملک بیلابیلو خلکو د سویټزرلند په بینکونو کې 200 اربا ډالره په غیر قانوني توګه باندې ایښودل دي. رپورت پی د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال الیاس خان راکوي.
د خزانه پارلیمانی سیکرټری رانا محمد افضل نن قومي اسمبلی ته ویلي دي چې وفاقي کابینې د پاکستان او سویټزرلند ترمنځ موجوده ټیکس لوزنامې ته د بیا کتنې منظوري ورکړې ده. د ده په وینا په دې لوزنامه دوباره غور کولو د ګام نه به هغه پاکستانی وګړي په ګوته شي چا چې په غیر قانوني توګه په سویس بینکونو کې پیسې اخودې دي. د رانا محمد افضل وینا وه چې د محصولاتو وفاقي اداره FBR د وړاندې نه په دې عمل کې مصروفه ده. د زیاته کړه چې دې حوالې سره په ګرانو ځایونو کې جایدادونه اخیستو والا, زیات بلونه ورکولو والا او ماشومان په ګرانو سکولونو کې لوستې ته د لیږلو والا معلومات راغونډول کېږي. د سویس بینکونو نه پیسې راوړلو په سلسله کې پاکستانی ډله به د اگست 26 نه 28 نیټې پورې سویټزرلند ته ځي. په سویس بینکونو کې د پاکستانیانو 200 ارب ډالر او په مجموعي توګه د ټولې نړۍ نه 5000 بلین ډالر نه زیاتې پیسې پرتی دي. کوم ته چې د سویس حکومت د بینکونو قانون ته د بیا کتنې نرستو متعلقه حکومتونو ته د رسایي حق ورکړی شوی دی. د سویس حکومت د وړاندینی قانون تر مخه د خفیه اکاونټونو یا کاتو ته د رسایي حق نه وو او د نړۍ بیلابیل هیوادونو مشرانو او اعلی سرکاري چارواکو لخوا لوټ کړی شوي پیسې دلته ایښودای شوي. خو د نړیوال فشار نرستو سویټزرلند حکومت په خپل قانون کې بدلون وکړو. رانا افضل قومي اسمبلی ته وی چې حکومت لکونو نور ټیکس نه ورکوونکي د ټیکس ته جال د لاندې راوستل غواړي او د ټیکس ګوښوارې جمع کولو شمیره به د موجوده 1,14,000 ته رسوي. د مسلم لیگ نون حکومت د سمودینه د قومي خزانه کې په زر مبادله کې زیاتوالی راوستو د پاره هڅې تیز کړې دي. د یادونه وړ ده چې په حال کې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي لخوا د 3G 4G موبایل لایسنسونه نیلامۍ نه حکومت ته 1 ارب او 11 کروڑ ډالر نه زیات رقم حاصل شوی دی. د دین علاوه د پاکستان مرکزی بینک په خپل ششمایي راپور کې ویلی دی چې په مارچ 2014 کې د سٹیټ بینک اف پاکستان په ذخایرو فشار ډیر کم وو. د راپور مطابق د خلیج تاون کونسل د یو غړي هیواد لخوا 1.5 ارب ډالر پیسې ملاوېدو نه په مارکیټ مثبت عکس العمل ظاهر شوی دی. خو د ایف بی آر لخوا خپره کړی شوی ډایریکټری ښایي په 3.6 میلیونه نیشنل ټیکس نمبر یا این ټی این لرلو خلکو کې صرف 8,90,000 خلکو خپل ټیکس ریټرن سخ کال جمع کړی دی او موجوده حکومت هم د تیرو حکومتونو په رنګه شتمن د طبقه په ټیکس جال کې راوستلو کې د ناکامۍ سره مخ دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دیوا رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ deewaradio@voanews.com چې داسې به لیکئ voanews.com.
صوبہ بلوچستان کے تشدد او د اڑی گڑی په بیلا بیلو په خو کې تر 1600 پورې تنان وجر شوی دی. یر دی وی بلوچستان صوبہ د پاکستان اغه کړه چې نه صوبہ دا چې د ډیر مودې راه سي ورکې د تشدد د تختونه او تر هغه د غپی خونه د غپی خې را مخته کیږي او تر دې د میوش مر خلک هم هدفي وجنو کې وجل شوی دی او د پیسو د پاره تختول شوی هم دی. یوش مر خلکو د غسیمه هم پر خو دي. نور تفصیل په وړاندې کې زمونږ خبريال حمید سمسور.
چارواکی ویس د بلوچستان د نصیر آباد په سیمه کې په درو مختلفو پیښو کې 14 کسان وژل شوی دي او په لاسیز بم کې بیا 4 تنه ټپیان شو. د لومړی پیښې په باب د جیل مکسی ډیپټي کمشنر وډیو ریډیو ته وویل چې د لغور په سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ماشومانو په سر باندې جګړه رامنځته شوله. دوی پر یو بل باندې ډزې پیل کړې. جدیده وسله یې وکاروله چې له سوه به یې 11 کسان ځای پر ځای ووژل شو. د جیل مکسی مرستیال کمشنر وایي چې په وژل شوو کې 1 کسان د یوه کورغه شامل دي. په دوی کې 2 ښځې او 2 ماشومان هم دي. ډیپټي کمشنر وایي دویمه پیښه هم په جیل مکسی دمځکې د خړی له سوا به رامنځته شوله چې په ترس کې 2 کسه وژل شوي دي. د جیل مکسی ډیپټي کمشنر وایي چې اوس د امنیت خوندي ساتلو لپاره دوی هلته ګڼ شمېر ملیشا قواوې، پولیس او ای ټی ایف ستانه کړي دي. د دواړو قبیلو یو شمېر خلک هم نیولي دي. د دله خولې چې اوس وضع آرامه ده. بله پیښه بیا د نصیر آباد د ډیره مراد جمالي په سیمه کې رامنځته شوله چې ناڅرګنده وسلوال چې پر موټرسایکلو باندې سپاره وو دوی د پولیسو پر پوسته باندې ناڅاپه ډزې پیل کړې چې په ترس کې یو پولیس ووژل شو او بل بیا کاري ټپي دی. برید کوونکي له پیښې وروسته بیا په تیښته کې بریالي شو. یوه بله تازه پیښه بیا په جعفر آباد کې رامنځته شوله چې ناڅرګنده وسلوالو پر یو کور باندې لاسیز بم ورتس کړي چې په ترس کې 4 تنه کاري ټپیان شوي دي. د دوو دوو پیښو مسؤلیت تر اوس مهاله پورې چا په سر نه دی اخیستی. پولیس وایي چې دوی پلټنې پیل کړې دي خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې هیڅوک نه دي نیولي. نصیر آباد ډیویژن د بلوچستان په ناکراره سیمو کې شمیرل کږي. دلته ګڼ شمیر وسلوالې ډلې فعال دي چې پر امنیت خوندي ساتونکو باندې بریدونه ترسره کوي. حکومت بیا وایي چې د دوی په ضد باندې د دوی له لوري هدفي عملیات هم روان دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټا.
وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو.
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
پاکستانی
مطبوعات وائی اسلام آباد تاپو سفر دا امریکی مرسیال خارجہ وزیر ویلیم برنز دا پاکستان فوزی او حکومتی مشرانو ناغوختی چی پو شمالی وزیرستان کی دا ترہگرو ڈلے لمن زیوسی
پاکستان وائی بسوس بینکونه کې د پاکستانیانو د غیر قانوني پیسو بیرته اغستو په لړ کې د سویزرلند د حکومت سره پرابطه کې دي
خزانه پارلیمانی سیکرټری رانا محمد افضل نن کامی اسمبلی ته ویلي دي چې وفاقي کابینه د پاکستان او سویزرلند ترمنځ موجوده ټیکس لوزنامې ته د بیا کتنې منځوري ورکړې ده
په دویم نړیوال جنگ کې د بریالیتوب د مراسمو ترڅنګ د روس صدر ولادیمیر پوتین کرایمیا ته سفر کړی د کرایمیا د روس سره د شاملې دو وروستو د دغه هیواد ته د صدر پوتین لومړی سفر دی
او اوس وړاندې کو د خبرونو تفصیل
پاکستانی میډیا وایي د امریکای خارجه چارو مرستیال سیکرټری ویلیام برنز پاکستانی مشرانو ته ویلی په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو محفوظ ځایونه لیم منځه یوسي ویلیام برنز د پاکستان سفر په وخت د وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقاتونه کړي دي د دغه غونډو نه خبر ذریعہ وای خغلی برنز د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ته د امریکای پیغام رسولې چې پکې د پاکستان نه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو اډو تبا کولو غوښتنه شوه د ریوای امریکای د پاکستان نخواست کړي کابل کې د نوي سیاسي حکومت راتلو وړاندې دي په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات سرته ورسول شي
د خبر پښتونخوا په صوبایي سملې کې داخله امور په اړه شوې غونډه کې ویل شوې دي چې کوهاټ کې یو وشتر هګر ډلې موجود دي چې ډېر مودې راهسته تشدد د تختونه او د اړې غړې پیدا کولو په دغه یو شمیر کې سونه کې ککړتیا لري په دغه محل په سملې کې د مخالف او ګوندونو لخوا د حکومت په حکمت عملې او د پولیس په کارکړتګي باندې نیوکه شوې او ویل شوې دي چې کوهاټ غونډه کې وړو کې شانتي سیمه کې یو وش جرایم پېښه او تر هګر ډلې فعالیت لري دا ډیره د تشویش خبره ده
د پاکستان قومي اسمبلی تنن ویل چې به حکومت سویټزرلند سره په رابطه کې دی چې د پاکستانیانو لخوا د دغه هیواد بانکونو کې په غیر قانوني توګه اخودل شوی په عربونو ډالر واپس ترلاسه کی د خزانه پارلماني سیکرټر رانا محمد افضل خان قومي اسمبلی ته ویلي د ملک بیلابیلو خلکو د سویټزرلند په بانکونو کې 200 ارب ډالر په غیر قانوني توګه اخودي
بلخوا کړکچن صوبہ بلوچستان کې تشدد او د اړی غړی په بیلا بیلو پیښو کې تصور لسو پورې تنانو د وجهل کې دوه خبرونه تر لاسه شوې دي یار دیوی چې بلوچستان د پاکستان هغه کړکچن صوبہ ده چرته چې د ډېر وخت راهسه تر هغه غره او تشدد دغه پیښې را مخ ته کیږي او تر دې دمه یو شمیر خلک هدفی وجونو کې وجل شوی او یو شمیر لوړوبه خلک تر هغه وروډلو لخوا به درک شوی او تختول شوی هم دي
د امریکای خارجه وزیر جان کیری وای امریکا به د نایجیریا یا غیډلې بوکو حرام لخوا تختبل شوی 200 او شپک او یا د سکول جنکو را خلاصولو لپاره هر ممکن کوشش کوي د زیارت پر واشنگتن کې د بینا په وخت جان کیری وویل د امریکای د پوځي سلاکارانو ډله به ډیر زر نایجیریا ته ورسی چې دغه هیبات د حکومت سره د اطلاعاتو استخباراتو او لاجستیک میدان کې مرستې وکړي
په مارچ کې د ماسکو لخوا د یوکرین په سیاسي شخړه کې لاسوهنې وروسته نن په لومړي ځل د روس صدر ولادیمیر پوتین د کرایمیا ښار په سفر ورغلې دي ښاغلی پوتین په کرایمیا ښار کې فوزي پریډ ته هم ورغلې او د روس په دویم جنگي عظیم کې د بریالیتوب په سر کې دونکې دستورو کې برخه هم اغستې ده
د تایلند پایتخت بنکا کې په زرګونو حکومت مخالف مظاهره چانو د موقتی حکومت راغورځولو لپاره احتجاج کړي دا په داسې حال چې د ملک یو عدالت د وزیر اعظم ینګ لک شناوات را د واک نه لری کولو حکم کړي او د بډو رشوتونو پر ضد ادارې په نوموړي د غفلت کولو تورونه لګولې دي د دغه فیصله باوجود ډیر مظاهره چان مطمئن نه دي ځکه چې د وزیر اعظم شناوات را زیاتره حکومت بیا هم پر ځای دي
د فلسطین مشران وای چې اسرائیل سره د امن په ټپه ولاړې خبرې تر روان دي خوځې دي شي خود وی دا هم وای چې د حماس او د الفتح خپلو کې شوي اتحاد په خبرو اترو کې څه رکاوټ نشي پیدا کولې. د فلسطین دغه دواړو ډلو د یو شریک حکومت په جوړولو تیر میاشت خپلو کې اتحاد کړی دی او دا شان خپلو کې د وو کالو بیلتون یې هم ختم کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
امریکایډ ریډیو د خبرونو تاسو واوریدل او اوس وخت شوه دی چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سراغلی دي. نن زمونږ همکار مختار خلیل صاحب د امریکې ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز یو رپورټ ته کتنه کړې ده. دا د افغانستان او د پاکستان په حق لباندې دی. دغه کتنه تاسو ته وړاندې کوو.
نن د امریکې مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز افغانستان نه د امریکې د فوزونو د وټو پترس کې د امریکې د مخبرې د ادارې د سی آی ای کابل نه بهر په ټول افغانستان کې د خپلو عملیاتو دراغونډولو د منسوبې په سر د امریکې د فوز او د امریکې د مخبرې د ادارې د سی آی ای ترمنځ خپلو کې د راپورته شوي اختلافاتو په باب یو تفصیلی رپورټ چاپ کړی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې سی آی ای په افغانستان کې د روان اوړي په سر کې د خپلو اډو بندولو او دغه اډو کې د پرتو کسانو کابل ته دراغونډولو بند بنا تړي. دا سی آی ای مشر جان برینن 13 میاشت د امریکای فوجي کمانډرانو ته خبر لیږلې دی چې سی آی ای ډیر زر د کابل نه بهر د خپلو عملیاتو پر راغونډولو لاس پورې کولو والا دی. سی آی ای د جنگیالو او د طالبانو خپلو کې د مواصلاتو په ذریعه د خبرو اترو په وخت د دوی خبرې رانیسي او دا بیا د امریکای فوج ته لیږي په کم چې د امریکای فوج ډیر بر روان دی. لاس انجلس ټایمز لیکي چې د سی آی ای په افغانستان کې د خپلو عملیاتو ختمولو فیصله ډیره ناڅاپي غونډې فیصله ده ځکه چې په زرګونو امریکني فوجیان لا په افغانستان کې پراته دي او د سی آی ای د مخبرې د معلوماتو نه په محرومه کېدو به دغه فوج ډیر بې لاس او بې خپو شي. د امریکې د دفاع د محکمې د پینټاګان چارواکو خبرداري ورکړې ده چې سی آی ای خپل ځان په داسې وخت کې راغونډي هر کله چې د جمی د ختمېدو وروسته او د اوړي د شروع کېدو سره د طالبانو د جنگیالو حمله زیاتې شوې دي. د امریکې د فوج یو ستر چارواکي د سی آی ای په دې فیصله ویلي دي چې سی آی ای په خپل مخسر مخپشا روان شوی دی او دا د سی آی ای په خپل فوج یو سخت غزار دی. خود سی آی ای ډایریکټر جان برینن فوزی چارواکو ته ویلي دي چې سی آی ای به د خپلو اهلکارو کابل او باګرام ته د راواپس کولو باوجود د مخبرې د معلوماتو راغونډولو او د جنگیالو په مورچو د حملو کولو جوګوي. لاس انجلس ټایمز لیکي چې سی آی ای د وړاندې نه پاکستان کې د ډرون حملې ډېرې راکمې کړې دي. پاکستان کې د ډرون حملو لپاره ډرون د افغانستان نه پورته کیږي. یو چارواکی ویلی دی چې سی آی ای په لږه کچه د ډرون د حملو باګرام نه د جاری ساتلو منصوبې هم تیاری ځکه چې د القاعده د ستر مشر د ایمن الزواهری په شمول د القاعده د غنو مشرانو د پاکستان په قطبی قبلیز قبایلی سیمه کې د موجودګۍ ګومان کیږي. د پاکستان قبایلی سیمه د حقانی ګوند جنگیالو هم خې مضبوطی مورچی دي. د سی آی ای مشر برینن امریکانو فوجی کمانډرانو ته دا هم ویری دي چې سی آی ای ته اوس د افغانستان او پاکستان نه بهر ډیر اهم کارونه پیښ شوي دي. سی آی ای اوس خپل زیات پام شام، یمن او د افریقی ګڼو سیمو ته ګرځولې دي ځکه چې القاعده اوس د سیمایزو ګوندونو شکل اختیار کړی دی او دا ګوندونه د امریکې او د امریکې د اتحادیانو لپاره زیات خطرناک دي. لاس انجلس ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې افغانستان کې د امریکانو او د نیټو فوجونو کمانډر جنرل ډنفورد د امریکني فوج د کال 2014 نه پس هم افغانستان کې د ساتلو یو منصوبه جوړه کړې ده. که د جنرل ډنفورد دا منصوبه وایټ هاوس منظوره کا نو د امریکې فوجي چارواکي امید کوي چې دوی به سی آی ای دې ته سلا کی چې خپل عملیات په نور ختیز او سویلی افغانستان کې جاری وساتي.
تا سو پام را گرزو یو بل ډیر مهم رپورټ اڑختم د یوکرین باندې د ماسکو پمارچ کې د ماسکو لخوا د یوکرین په سیاسي شخړو کې د لاس وهنې روس ته نن پړومبي زلوانه د روس صدر ولادیمیر پوتین د کرایمیا ښار په سفر ورغلې دي. هغه لی پوتین په کرایمیا ښار کې فوجي پریډ ته هم ورغلې دي او د روس په دویم جنگ عظیم کې د بریالیتوب ترلاسه کولو په سر کې دونکو دستورو کې برخه هم اغستې ده. هم د وایس اف امریکا په رپورټ کې دغه وخت نور تفصیل وړاندې کوي زموږ همکار شعیب زاده.
په داسې حال چې په یوکرین کې د حکومت مخالفه او روس پلوه مزارچانو په سر د روس او یوکرین ترمنځ اړې ګړې موجود دی. د جمعې په ورځ په روس کې په زرګونو پوځیانو د پوځي سامانونو سره د روس د پوځ قومي ورځ ونمانځله. د ماسکو په ریډ سکوایر کې د روس صدر ولادیمیر پوتین د دغې پوځي پریډ کتنه وکړه. په روس کې هر کال دغه ورځ په دویم نړیوال جنگ کې د روس د ګټې په یاد کې نمانځل کیږي. هم نن د روس صدر ولادیمیر پوتین د کرایمیا برخې د روس سره د شاملېدو وروسته په ډومبي ځل د کرایمیا ساحلي پوځي مرکز یا نیول بیس ته تللی او دغلته یې پوځي پریډ کتلی. د امریکا نیویارک ټایمز اخبار لیکلی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د تیرو سو کالو راسې د روس دغه پوځي ورځ چې په دویم نړیوال جنگ کې د جرمني پر ضد د ګټې د قومي ورځ په توګه نمانځل کیږي په ټول روس کې د قومي خوشحالۍ دستوري او د روس پخوانی طاقت بیرته ترلاسه کولو په توګه نمانځي. نیویارک ټایمز لیکلی چې په نن ورځ د کرایمیا سفر د ښاغلي پوتین د هغه لوی هدف طرف ته یو ګام دی چې هغه غواړي روس یو وار بیا د نړۍ یو لوی طاقت جوړ شي. د ښاغلي پوتین د کرایمیا دغه سفر د روس سرکاري ایجنسۍ انټرفیکس لخوا هم تصدیق شوی. د روس صدر دغلته په خپله لنډه وینا کې ویلي دا دستوره ښایي چې موږ ټول غواړو روس ته مضبوط شي. د امریکا نیویارک ټایمز اخبار لیکلی د مارچ په میاشت کې د کرایمیا د روس سره د شاملېدو په سر غربي طاقتونو د روس په دغه ګام سخت غبرګون ښودلی و او اوس د سیواستوپول د سفر په مهال د روس صدر غربي نړۍ ته دا ویل غواړي چې روس به هغه څه کوي په څه چې خوشحالیږي. د کرایمیا په سر روس او غربي طاقتونو ترمنځ اړې ګړې یا تاوتریخوالی د سوړ جنگ وروستو په وړومبي ځل ډیر سیوا شوی و. د روس صدر دریځو چې کرایمیا د کال 1943 نه را په دې خوا د روس برخه ده کله چې روس ته قبضه کړی و. په کرایمیا کې روس پلوه جدای غوښتونکو د مارچ په میاشت کې د یو ریفرنډم په لار د روس سره د شاملېدو فیصله کړې وه او اوس کرایمیا د روس برخه جوړه شوې ده.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غبانی اوري. د نړۍ د نیوکلیای وسلو یو کارپوه مارک فټس پیټریک یره سرګند کړی دا چې سعودي عرب د پاکستان نه نیوکلیای ټیکنالوژي ترلاسه کولو کوشش کوي. نوموړي ویلي دی چې د پاکستان ریټایرډ نیوکلیای ساينس پوهان هم سعودي عرب تربیه کولو کوشش کوي چې د سعودي عرب سره نیوکلیای وسلو جوړولو کې مرسته وکړي. په دې حق لباندې یو تفصیلی رپورټ د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین را کوي.
د جوهري وسلې د خورون یو ماهر مارک فیر پیټریک یو ځل بیا د دې یری سرګندونې کړې دي چې سعودي عرب د پاکستان نه د جوهري ټیکنالوژي ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. د برتانیې د انټرنیشنل انسټیټیوټ فار سټریټیجیک سټډیز ډایرکټر او د جوهري وسلو د خورون ماهر مارک فیټس پیټریک دا خبره واضحه کړې ده چې سعودي عرب د ایران سره جوهري توله یو شان کول غواړي او د جوهري ټیکنالوژي د ترلاسه کولو وروسته بیا د دې ټیکنالوژي په کارولو لپاره د پاکستان د ریټایرډ جوهري ساينسدانانو څخه مرسته هم غوښتل شي. د جوهري ټیکنالوژي دغه ماهر په میډیا کې د راغلي هغه خبرونو حواله هم ورکړه چې پکې ویل شوی دی چې سعودي عرب د پاکستان د جوهري پروګرام په تکمیل کې مالی مرسته هم کړې وي او وایي چې دا هم امکان شته چې پاکستان په خپل جوهري وسله د سعودي عرب د دفاع لپاره پکار کړی. هغه دا هم ویلی دی چې د سعودي عرب چارواکي د ایران د جوهري پروګرام د پرمختګ په حق لا فکر مندي. په وړاندې موده کې په نړیوال مطبوعاتو کې دا خبرونه راغلي چې ګنی پاکستان د سعودي عرب سره د جوهري ټیکنالوژي په څنګه کې لاس امداد کولی شي. او دغه غنګوسو ته یو ځل بیا د هغې وروستو نور هم تقویت ترلاسه شو چې کله د پاکستان خیړخ مسلم لیگ نون ګوند چې په فکری او نظریاتي توګه د سعودي عرب د بادشاهانو سره نږدېوالی لري په واک کې راغلو او هم سخت کال پر لپسې د سعودي عرب اعلی چارواکو نه صرف پاکستان ته دورې وکړې بلکې د خراب اقتصاد د ښه کولو لپاره ورته پیسې هم ورکړې. ولې د پاکستان خارجه دفتر د جوهري ټکنالوژۍ د انتقال په هکله دغه خبرونه رد کوي او وایي چې په دې کې هیڅ صداقت نشته؟ د جوهري ټکنالوژۍ د خورون په هکله نړیوال قانونونه څه وایي او آیا یو ملک د خپل دفاع لپاره جوهري ټکنالوژي ترلاسه کولی شي او کنه؟ دا پوښتنه چې کله ډیوه ریډیو په جوهري ټکنالوژۍ باندې د یو شمیر کتابونو لیکونکي ښاغلي شاهد الرحمن نه وکړه نو هغه وویل چې د کله نه د پاکستان اټم بم جوړ کړی شوی دی د هغې را په دیخوا دا پروپیګنډا کیږي چې پاکستان سعودي عرب ته دا ټکنالوژي ورکولی شي او کله چې ایران په خپل جوهري پروګرام باندې لاس پورې کړی دی نو ورسره سم په خلیجي ملکونو او په خصوصي توګه سعودي عربستان کې د خپل دفاع په هکله اندېښنې نورې هم سیوا شوې دي.
پاکستان کا نیوکلیئر پروګرام سعودی عرب اور عرب ممالک کی مدد سے شروع کیا گیا تھا. یہ تصور کرنا کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی مدد کی تھی اب پاکستان سے مدد چاہیں گے یہ ایک بین الاقوامی ڈپلومیسی کا ایک حصہ ہے. ڈیٹ جو ہے ان کو ری پے کرنا پڑتا ہے لیکن یہ کہ یہ کہنا ابھی بہت مشکل ہے کہ سعودی عرب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے نیوکلیئر پروگرام کا آغاز کرنا ہے تو لیکن یہ کہ اگر سعودی عربیہ یہ فیصلہ کرتا ہے تو اور پاکستان سے امداد چاہتا ہے تو پاکستان کو اس کے بارے میں غور کرنا پڑے گا. بٹ آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ.
دی وائی چی دا پاکستان جوہری پروگرام دا سعودی عرب او خلیجی ملکونو په مالی مرسته شروع کړی شوی وو او کو اوس سعودی عرب پاکستان نه په دې لړ کې مرسته غواړي نو دا د نړیوال سفارتی تعلقاتو یو برخه کیدی شي. خدا ویل اوس ګران دی چې سعودی عرب د پاکستان په مرسته د جوهري پروګرام شروع کولو آغاز کولی شي. ولې چې تر لا تر اوسه پورې نه خو د ایران او شپږ عالمي طاقتونو ترمنځ د جوهري ټکنالوژۍ په هکله څه قسمه غوسه لوزنامه مخې ته راغلې ده او بله دا چې د سعودي عرب ملکونو لپاره داسې کول به ډیر ګران وي. د عراق او شام مثال زموږ مخې ته دی. دی وای د جوهری ټکنالوژي د ادم پیلو قانونونه کسه هم وای خو چې کله یو ملک دا فیصله وکړي چې د خپل سلامیت لپاره جوهری پروګرام شروع کوي نو دغه لوزنامه بیا د چا مخه نشي نیولې او د ایران او شمالي کوریا مثالونه زمنګ مخه ته پراته دي.
اصل مسله نیوکلیئر پروليفریشن رژیم یا نیوکلیئر پروليفریشن ټریټی کا نه هي بلکې ډیفنس اور سکیورټی کا ہے. اگر ایک ملک یہ تصور کرتا ہے کہ میرا ہمسایا ایک کیپیبلٹی حاصل کر رہا ہے جس کی وجہ سے میری سلامتی جو ہے اس کو خطرات لاحق ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے میرا دوست ملک مجھے بلیک میل کر سکتا ہے تو وہ ان کو یہ فیصلہ کر لینے میں اور صفائی اور یہ کیپیبلٹی حاصل کرنے میں کوئی زیادہ پریشانی نہیں. ضرورت جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے.
اصل مسئلہ دا جوہری ٹیکنالوجی دا پھیلاؤ نہ دا بلکہ اصل خبرہ دا دفاع او علاقائی استحکام دا او چکل یو ملک دا گنی چی دا ہغا مخالف گاونڈی حیواد پا جوہری وصلہ سنبال دے نو بیا ہغا سہم فیصلہ کولی شی. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوہ ریڈیو، اسلام آباد.
وائس آف امریکہ ڈیوی ریڈیو دے د خیبر پختونخوا مردان ضلع لری پرتسیما بیزو خرکی کی یو سل او شل کسان د ماشینا لگی دن کی یو ناروغی لشمینیا کی اخت شوی دی. دغه سیمی تا د صحت نړیوالو ادارو او د صوبائی صحت چارواکی ٹیمونه د هغه رسیدلی دی. د دغه د بیماری اکثر په افریقای ملکونو کې او د منځنی ختیس په ملکونو کې لګیږي او سلنکاران وای چې د دې ماشینه لګیدونکې بیماری نه هر کال په زرګونو خلک هم مړ کیږي. رپورٹ پې د مردان نه د ریډیو خبریال یاس حسین راکبی.
د صوبه خیبر پختونخوا په مردان ضلعه شمالي علاقو شرقي بایزي او خرکی یونین کونسل کې د لشمینیا ناروغي ریپورتونه را میاسته شوې دي چې لکبله یې د معلوماتو مطابق د سلونا تر شپږ شلو پورې کسان د لشمینیا نه متاثره شوې دي او سرکاري مامورین وایي چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره په دغه سیمه کې د صحت کارکونکو سپری هم کړی ده او د نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته باندې په دغه سیمه کې د مفتو ټیکو ورکولو پروسه هم دوام لري. لشمینیا ناروغي څه شی دي او څنګه دغه ناروغي خوریږي په دې حق لا په مردان ضلعه کې ډاکټر محمد نجیب الله ډیور ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې لشمینیا د ماده ماشی په ذریعه باندې خوریږي.
لشمینیا اصل لکی دې تمغه سینډی فلایز وي دا په دغه کې په شګو کې ماشه مرته ویلې شي یا مچم مرته ویلې شي مچه مرته ویلې شي چې د دین لګي دا زیات تر چې کوم دې پروتوزوا بیماری دا دې چې په کوم ځای کې چکو لګي نو په هغه ځای کې خارښ شروع شي یو دانه شانت را پیدا شي یو پولې را پیدا شي هغه پولې نه بعد چې کوم دې هغه ځای زخم شي او هغه زخم چې کوم دې نو هغه بیا زر جوړیږي نه بلکې هغه ځای
د سیلونو مطابق په ټوله نړۍ کې د لشمینیا په وجه باندې د شلو نه تر 500 زرو پورې کسان مړ کیږي خو داسې په لومبي ځل مخې ته راغلي دي چې په مردان ضلعه بایزو خرکی کې دغه د لشمینیا رند راښکاره شوی دی او معلومات وایي چې اکثره دغه ناروغي په افریقا، هندوستان او صحرایي هیوادونو کې موجودګي لري او زیات امکان د دغه ناروغي په بلوچستان سیمه کې راوړاندې کیدی شي. د ریپورټونو مطابق لشمینیا ناروغي یو داسې رند دی چې اکثره پکې د ماشی د چیچلو نه وروسته دغه زخم دانه جوړ شي او کله کله خداسي وشي چې په میاشتو میاشتو باندې دغه زخم خوريږي. د ریپورتونو مطابق په مردان ضلعه کې د صحت کارکونکو د دغه سیمه دوره هم کړی دا او د ملیریا کنټرول پروګرام له طرفه په دغه ځپل شوی علاقو کې د دوایانو سپری هم سرته رسول شوی دا. د صحت مامورین وایي چې د یونیسف په مرسته باندې په دغه سیمو کې د لشمینیا ټیکی تقسیم کړی شوی دي چې د یوې ټیکی قیمت د 300 نه تر 350 روپو پورې مخ ته راځي. ماهرین وایي چې په دغه سیمو کې خلکو له پکار دي چې په خپل کورونو کې سپری وکړي او زیاتره د مچردانې استعمال په عمل کې راولي.
احتیاطي تدابیر څنګه چې موږ لکه د ملیریا د پاره کوو دا شان ملیریا د پاره چې کوم دی د ماشو د پاره خاص کر دا نیټ استعمالو یا چې کوم دی موږ د دې د پاره ماسکیټو د پاره چې کوم لوشن استعمالو خاص کر دا شګلین علاقې چې زمونږ بلوچستان ایریا زیاتره چې کوم دی په دې کې د صحیح جرابې چولی دستانی چولی څنګه چې دغه د پاره د ټایفاید د پاره یا د نورو بیمارو د پاره ویکسین شته دی کنه دغه شان د لشمینیا د پاره هم شته دی چې د مخکې نه دې ته ټیکې ولګي یا چې کوم دی د ختمېدو د پاره سپریم کېدی شي.
یاد دی وی چې په دغه ځپل شوی شپږ شلی کسانو کې خځې سړي او ماشومان شامل دي او د صحت کارکونکو وایي چې ډیر زر به په دغه ناروغي باندې کنټرول ترلاسه کړي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
بیبی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9 بجه شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
اوسوانډې کو یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکای د خپل طرفه د شام د مخالفه اتحاد د مرستې سرګندونه کړې ده. امریکای د خپل مرستې دا سرګندونه د شام د مخالفه اتحاد د صدر د احمد جربا د واشنگټن د اوسنۍ دورې په بوخه کړې ده. د شام مخالفه اتحاد د شام دننه د مقامی حکمرانۍ د حد توان د زیاتولو لپاره د یو عبوري حکومت په قیام کې د انساني خواخوږی د امداد په زیاتولو کې او په ځینو آزادو کړې شوو علاقو کې د بنیادي خدمتونو په بحالۍ کې لاس امداد کړی دی. د شام د اعتدال پسند مخالف ګوند د اختیار مند کولو د یو کوشش په توګه امریکي اوس د خارجي سفارتخانو د قانون لاندې د شام د مخالفه اتحاد نماینده دفترونو ته د خارجي سفارتي دفترونو د حیثیت ورکولو فیصله کړی ده. دا اقدام د شام مخالفه اتحاد سره د شام د خلکو د جایزو دفترونو په حیث د ملګرتیا څرګندونه ده، او په دې به امریکا کې خورو ورو پرتو شامیانو سره د شام د مخالفه اتحاد پر رابطه جوړولو کې لوی لاس وشي. بلدا چې د امریکې د خارجه چارو محکمه د امریکې کانګرس سره په شریکه شام ته د 28 میلیونو ډالرو د مالیت د غیر مضر امداد په ورکولو کار کوي. په دې به د دې قسمه امداد کل مالیت 280 میلیونو ډالرو ته ورسي. دا رقمونه به د امناکو مقصدونو دپاره د امداد رسوونکو ادارو او تنظیمونو په لاس د شام خلکو ته رسولی شي، کم چې د خوراک، د تیلو، جنریټرونو، ټرکونو او د سکول د سامان غوندې د فوري ضرورت څیزونه په دا قسمه حالاتو کې اجتمندو خلکو ته رسی. د بې درک خلکو د لټون او د ګیرو خلکو د بچکولو د سامان اخیستو دپاره به هم رقمونه ورکولی شي، چې پکې د اولیسي دفاع سامان او د مواصلاتو داسې سازو سامان هم شامل دی چې د اولیسي دفاع کوششونو کې لاس کوي. د شام ازادي میډیا ته به هم مالی او تکنیکی امداد رسولی شي، چې پکې 14 ریډیو او ټلویزیون سټیشنونه شامل دي. او اخیرنۍ خبره ده چې د حکمرانۍ د تربیت او د مواصلاتو د سازو سامان د استعمالولو د تربیت دپاره به هم امداد ورکولی شي. په دې دواړو مدونو کې به د 250 نه زیاتو بلدیاتي نمایندګانو ته تربیت ورکولی شي، چې د بنیادی خدمتونو د کارونو د کولو په لړ کې صلاحیتونه نور ښه کړی شي. امریکې د شام د آزاد فوج کمانډرانو ته هم د غیر مضر امداد ورکول زیات کړی دي. د شام ستر فوجي کونسل سره د رابطې په ذریعه امریکې د 80 میلیونو ډالرو د مالیت غیر مضر امداد ورکول شروع کړی دي. د دې امداد د 50 میلیونو ډالرو د مالیت برخه 13 میاشت یعنی اپریل کې ورکړی شوې ده. په دې سازو سامان کې د نورو نه علاوه مالبردار ټرکونه، اسپتالي لارۍ او تعمیراتي ګاډي شامل دي. د ګاډو، د اسپتالي سامان او د خوراک سکاک د سامان پر راتلونکو څو هفتو کې سیمیتا د رسولو منصوبه تړلې شوې ده. امریکا به د شام د صدر د بشار الاسد د حکومت لخوا په یو مخیز ډول د صدارتي انتخابونو د کولو د هر کوشش مخالفت کوي. د شام د اړی ګړی اکی یو علاج دا دی چې د خبرو اترو په ذریعه سیاسي روغه جوړه راوستی شي، د اسد خونړی حکومت ختم کړی شي او داسې حکومت قائم کړی شي چې د شام د خلکو د خدمت اهلیت پکی وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.dwradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwradio.com
یعنی www.voadwradio.com.
په دې باندې زمنګا د یوې ګنټې د خبرونو دا سلسله سر ته رسیږي. چرته زمو لګو شیبو کې به موږ تاسو ته خبرونه یو ځل بیا د 15 منټو وړاندې کوو. زمنګا سره پروډوسر وو ارشد علي او انجینیر وو جان د هغې هم مرنه کوو. د 15 منټو د خبرونو وروسته به تاسو د تصوف پروگرام اوری زمنگا د همکار سردار علی ټکر سپسره مخ سره اوسه.